پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې ده. یو ساعته غرمنۍ خپرونه پیل سوه. په راپورونو کې اوري چې آیا له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو پیل هغه سي چې ټاکل سوی پر وخت ترسره کیږي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د زمري 25 د اګست میاشتې 15. په دې خبرونه کې نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د دې ساعت مهم خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې، افغان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دریو ولسوالیو کې بخښي، د کونړ ولایت په دریو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د تیر کال د لومړیو اوو میاشتو په نسبت سږ کال 90% د هیواد صادرات د هوایي دهلیز له لارې زیات شوي دي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د امریکا لخوا وړاندې سوی پریکړه لیک رد. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د کونړ په دریو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي چې په دې کې دوه پولیس وژل شوي دي. د چارواکو په خبره وسلوالو مخالفینو ته هم په دې پیښه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ امنیه قمندان ډګروال محمد یوسف مظلومی ارنن اسدی راډیو ته وویل چې دا بریدونه تیره شپه شوي دي.
دغه د دانګام ولسوالۍ مرور او غازی آباد کې دی او پوسټو باندې ترجمه حمله کړې دي او دشمن تم درانه تلفات اوښتې دي او زمونږ دغه دوه نفر پولیس په مرور کې زمونږ شهیدان شوي دي. او دغه د څو ورځو نه په کونړ کې تورستان کوشش کوي چې ځان دپاره دستاور پیدا کړي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې بریدونو په اړه تبصره نه ده کړې. اخو د روزګان چارواکي وای په ترنکوټ شهر کې د طالبانو په یو برید کې 15 افغان سرتیر وژل شوی دي. د روزګان د والی ویان زړګي عبادی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې ډلې یې برید وکړ. هغه زیاته کړه
د ترنکوټ مرکز زرت لور پاتې د سوسیانو او د سنگو په کینه کې صفات د وټرواله مقالین په لور پاتې د ترنکوټ کې چې د افغان امنیتي او د پولیسو په پوستو باندې په نتیجه کې 15 تنه شهیدان لرو او 3 تنه
ټپیان. ښاغلی عبادی وایي د یادو بریدونو پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو وایي د شمیر په اړه یې کره معلومات نسته. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د تیر کال د لومړیو اوو میاشتو په پرتله سږ کال 90% د هیواد صادرات د هوایي دهلیز له لارې زیات شوي دي. د دې وزارت مطبوعاتو برخې مسؤول جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې کورونا وایرس د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې د افغانستان د صادراتو کچه راکمه کړې وه، خو د خصوصي سکتور او د حکومت په هڅو سره دغه اوښتې زیان بېرته جبران سو. د ښاغلي دبیر په خبره اوس د افغانستان وچ او تازه میوه د هوایي دهلیزونو له لارې په اسانۍ سره نورو هیوادونو ته صادرېږي. نوموړي زیاته کړې چې روان بهیر د ټولو روغتیایي سپارښتنو سره په پام کې ادامه لري. زموږ اخلاق ازادي راډیو لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د امریکا لخوا وړاندې سوی پریکړه لیک رد کړ. پر ایران د وسلو اوسنی بندیز په اکتوبر کې پای ته رسیږي. له دې پریکړه لیک سره د روسیې او چین د سخت مخالفت له کبله مخکې له مخکې تمه کېده چې په امنیت شورا کې به تصویب نسي. دا دواړه هیوادونه په دې شورا کې د ویټو حق لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له دې رای ورکولو وروسته وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حساب کتاب ته د ایران په درولو کې ناکام مسوا. نو موري زیاته کړه د شورا په نړۍ کې د ترهګرۍ لوی ملاتړی ته اجازه ورکړه چې وژون کې وسلې وپیری او وپلوري او د منځني ختیځ د هیوادونو غوښتنې له پامه وغورځولې. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي مجید تختروانچی یو وار بیا د پر هیواد د بندیزونو د بیا لګولو په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداري ورکړی دی. نو موري ویلي که بندیزونه بیا ولګول سي ایران به یې جدي ځواب ورکړي او په دې برخه کې د دوی انتخابونه کم نه دي. د بیلاروس د ولسمشری په ترسره شوی انتخاباتو کې د الکساندر لوکاشینکا اصلي سیاله سویتلانا تسیخانوفسکایا له خپلو پلویانو غوښتي چې له خپلو رایو دفاع وکړي. نوموړي پرون له لیتوانیا څخه په یو ویډیوي پیغام کې د اونۍ د پای په رخصتیو کې د اعتراضونو پر دوام ټینګار وکړ. اغلې تسیخانوفسکایا همدارنګه زیاته کړې چې د اعتراض کوونکو په وړاندې زور زیاتی د منلو نه دی.
نام نوژنه
ارتیا ته چې موږ د بیلاروس په شارونو کې تاوتریخوالی ودرو زه له چارواکو غواړم چې دا لړۍ بنده او دیالوګ پیل کړي.
په بیلاروس کې د اعتراضونو پر مهال شاوخوا 6500 کسان نیول سوي دي. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت پرون د 2000 کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. او هغه ودونو چې د کورونا وایروس زیات ځپلی د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر اعلان کړل. په دې ودونو کې د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، فرانسه او اسپانیا شامل دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت له خپلو سرحدي بندرونو څخه کاناډا او مکسیکو ته پر غیر ضروري سفرونو بندیز د سپتمبر تر 28 نیټې پورې تمدید کړ. همدارنګه یو شمېر نورو هیوادونو هم یو لړ نوي تدابیر اعلان کړي او یا یې پخوانی هغه تمدید کړي دي. د خبرو سوي معلوماتو له مخې په نړۍ کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې نږدې 28 میلیونو کسانو ته رسیدلې دي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبری خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې افغان حکومت ویل طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره بشپړ چمتووالی سته خو لای هم نیټه مشخصه نه ده. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خپرو او د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو چې په خپلو نننیو ګڼو کې څه خپاره کړي دي. په بهرنیو موضوعاتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو بندیز د تمدید په هدف د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز سوی پریکړه لیک رات کړ. نور مطالب هم څیړو د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه پروګرام خپریږي. تمنستان حکومت ویلي طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره بشپړ چمتووالی سته خو لای هم نیټه مشخصه نه ده. د ولسمشر غني ویان ازادي راډیو ته ویلي چې د 400 بندیانو په خلاصون د خلاصون پریکړه سوي او طالبان باید نور د وسلې د سولې او خبرو اترو د پاره فرصت له لاسه ورنه کړي. پیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي په خبرونه کې را سره په مستقیم تماس کړي. پیروزه جانې، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟ آیا غسه چټکل سوی و چې بین الافغاني خبرې به سبا د اگست پر 14 پیلېږي؟ دا اجنډا به د غسه مختزي کنه فکر کیږي چې دا خبرې بل وخت ځندېدلې؟
مننه صالح صاحب. بلې، د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د خبرو په اساس د سولې لوی مشورتي یا د سولې مشورتي لوی جرګه کې کړی وي ټاکل شوی و سبا ته، ځکه هغوی ویلي و چې له بندیانو له خلاصون درې ورځې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیلېږي چې هغه سبا یکشنبه کېږي یا هم د اګست میاشتې 14 نیټه. خو افغان حکومت لا هم د دغو مذاکراتو د پیل په اړه پټه خوله ده. خو طالبانو تازه ازادي راډیو ته ویلي تر هغه به بین الافغاني مذاکراتو ته نه ځي تر کومه چې د دوی ټول دغه 400 بندیان ازادي کړي. سهیل شاهین ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د دوی اجنډا مکمله سوي او کله چې ټول بندیان آزاد شي نو دوی به د خبرو میز ته لاړ شي. البته باید ووایم چې سهیل شاهین د خپل دغه اجنډا په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. سالی صاحب، تیره پنجشنبه ماښام افغان حکومت د طالبانو د دغه 400 طالب بندیانو اتیا کسان آزاد کړل. موږ هڅه وکړه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نه چې هغوی د دې بندیانو د خلاصون مسولیت لري لویان نه مو پوښتنه وکړه جاوید فیصل نه چې د دوی دغه پاتې نور شمېر بندیان چې دا به کله آزادیږي. دوی وویل چې تر اوسه هم مشخصه نه ده او یوازې تر اوسه هغه اتیا کسان آزاد شوي دي. ځینو سرچینو البته ویلي دي ازادي راډیو ته چې نن به هم یو شمېر بندیان آزادیږي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی هم څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې لا کته هم لا هم مشخصه نه ده چې د بین الافغاني مذاکراتو نیټه به کله وي. خو دای وایي چې وست د بندیانو په اړه پریکړه سوي او طالبان باید په دې پریکړې سره زر تر زر بین الافغاني مذاکراتو ته لاړ شي او دا فرصت لاس ورنکړي. باید یادونه وکوم چې تیر ماخام د افغانستان د حکومت لوري کوم د سولې لپاره کوم هیئت مشخص سوی ده. البته مذاکراتي هیئت غړي فوزیه کوفي د نامعلوم بریدګرو لوري نه ټپي سوی ده او په دې اړه عبدالله ویلي دي چې دا مشخصا د فوزیه کوفي د وزن هڅوه او په دې اړه زیات نور خبرګونونه هم ستاسو د افغان حکومت په شمول د نورو سیاسونو د خلکو وسلې سبخه چې یادونه وکم تر اوسه پورې دا چې یو هم د بین الافغاني مذاکراتو د نه پایلې د ځان دلیل دا هم کېدای چې تر اوسه ټول بندیان نه دي آزاد شوي، لکه څنګه چې سوال شاهین هم ویلي تر څو دوی ټول زندانیان آزاد نه سي نو بین الافغاني مذاکراتو ته به نه ځي. بله سالیسه.
بله پیروزا جانی، دغه د څلور سوه لانجمنو طالباندیانو د خوشي کولو بهیر د پنجشنبې په ورځ د اتیا بندیانو په خوشي کولو سره پیل شو. حکومت څه ویلي دي چې دغه د بندیانو د خوشي کولو بهیر به دقیقا کله پای ته رسیږي؟
په دې اړه ما د افغانستان د حکومت د ملي امنیت شورا نه پوښتنه وکړه. البته د دوی د ملي امنیت شورا د ویان جاوید فیصل نه مې پوښتنه وکړه چې تر اوسه څومره آزاد شوي دوی، یوازې هماغه اتیا کسان بولي، او په دې اړه یې معلومات ورنه کړل چې پاتې نور بندیان به کله آزادیږي.
ډېرې مننه د فیروزي عزیزي په راپور کې مو وویل چې افغان حکومت ویلي طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره بشپړ چمتووالی سته، خو لا یې هم نیټه مشخصه نه ده. د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې د څلور سوه بندیانو په خلاصون د خلاصون پریکړه شوې او طالبان باید نور د سولې لپاره راغلی فرصت لاسه ور نه کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر پرون د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن سره چې د صدر اعظم مرستیال همدی د بین الافغاني مذاکرو پر موضوع خبرې وکړې. د افغانستان چارواکو ویلي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو لومړی پړاو په قطر کې چې د طالبانو سیاسي دفتر هم پکې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ناوخته د محمد انیف اتمر او محمد بن عبدالرحمن د ټلیفوني مکالمې په اړه ازادي راډیو ته ویلي چې دواړو لوریو د زندانیانو د خلاصون په اړه هم خبرې وکړې. دا چې دوړو مشرانو په دې ټلیفوني مکالمه کې پر کومو مشخصو ټکو موافقه کړې دي حکومت جزئیات نه دی ورکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر پر همدې موضوع په خپل ټویټ کې قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ارزښتمن شریک بللې، ویلي دي چې دوړو لوریو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل لپاره پر نږدې همکاري سلا وکړه. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل په وړاندې لوی خنډ د څلور سوه طالبانو پر خوشی کېدو اختلافات شول سی وو. ورسته له هغه چې مشورتي لوی جرګې د دغو بندیانو د خوشی کولو مشوره ورکړه، حکومت تیره پنجشنبه د دغو څلور سوه بندیانو د خوشی کولو بهیر د اتیا بندیانو په خوشی کولو سره پیل کړ. د ملي امنیت یوې سرچینې په حواله چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه وکړه، وویل چې دغه بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایطو کې له زندانه بهر او د کابل په بېلابېلو سیمو کې خوشی شوي دي. د حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن نن شنبه هم د طالبانو ځینې نور بندیان خوشی شي، خو دغې سرچینې د دغو خوشی کیدونکو بندیانو شمیر په ډاګه نه کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له خاطر پردیس ناوړي.
د بامیان ولایت د اقتصاد ریاست وایي په دې ولایت کې 15 کورنیو بیړنیو خوراکي توکو ته اړتیا لري. د دې ولایت د اقتصاد رئیس عزیز الله متین نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال کورونا وایرس له امله د کرنیزو محصولاتو تولید د پام وړ کم شوی دی. د ښاغلي متین په خبره په دې ولایت کې لاسي صنایع او همدارس نور خصوصي سکتورونه خپل فعالیت کم کړی او همدا دلیل دی چې اقتصادي وضعیت په دې ولایت کې ښه نه دی. د خپاره شویو راپورونو له مخې په دې ولایت کې تر دا مهاله هیڅ یو تولیدي فابریکه نشته. ښاغلی متین ګواښ کوي چې بامیان ولایت ته که حکومت جدي پاملرنه ونه کړي د هوا په سړېدو سره به د خلکو اقتصادي وضعیت نور هم خراب شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د تېر کال د لومړۍ اوو میاشتو په نسبت سږ کال 9% د هېواد صادرات د هوایي دهلیزونو له لارې زیات شوي دي. د دې وزارت د مطبوعاتو برخې مسؤل جواد تبیر نن ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې کرونا وایرس روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې د افغانستان صادراتو کچه راکمه کړې، خو د خصوصي سکتور او د حکومت په هڅو سره دغه اوښتی زیان بېرته جبران شو. د ښاغلي دبیر په خبرو اوس په افغانستان وچ او تازه میوه د هوایي دهلیزونو له لارې په اسانۍ سره د نورو هېوادونو مارکیټونو ته صادرېږي. نوموړی وی روان بهیل د ټولو روغتیایي سپارښتنو سره په پام کې ادامه لري، او نن د کابل په شاهدانو سره کې افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واوی افغاني شل پوله، یو یورو 8.50 پوله، یو انګلیسي پاوند 5.50 پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 50 پوله، د ایراني تومان 3 افغاني 50 پوله، د هندي روپۍ 1.30 افغاني، او د پاکستاني روپۍ 3.45 افغاني.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راديو نو اوریدل تاسې ازادي راديو ته ورجس پامنستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. اوسم یو بهرنی مسله تعقیبو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو بندیز د تمدید په هدف د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز سوی پریکړه لیک رات کړ. په ایران د وسلو دغه بندیز راتلونکي اکتوبر میاشت کې پای ته رسیدي، خو امریکا په خپل وړاندیز کې امنیت شورا غوښتنه کړې و چې دغه بندیز و غځوي. امریکا په دې وړاندیز سره غوښتل چې د ایران نازک اټومي تړون چې تهران او متحدین یې د یویشتمې پیړۍ لویه لاسته راوړنه بولي په بشپړه توګه له منځه یوسي. هڅه کوو چې په دې اړه له خپل خبریال سره تماس ونیسو او تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو غرمنی یو ساعته خبرونه ده چې د ماپښین 3 بجې پورې دوام کوي. په دې خبرونه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم خبريږي چې د نشي موادو د کرکیلی او کاروبار پر زیانونو پکې بحث سوی دی. په خبرونه کې د کابل چاپ رسپونو ته هم کتنه کوو او تاسو ځینې پیغامونه هم خبرو. له اسدالله لودین سره مو تماس ټینګ سوی. لودین صاحب، د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په هدف غونډه رابللې وه، وروستي جزئیات څه دي چې وړاندیز سوی پریکړه لیک ولې رات شو؟
ډېره مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید ته له پرونی رای اچونې مخکې هم داسې بریکېده چې دا پریکړه لیک به تایید نشي، ځکه د ایران دوه سیمه ییز متحدانو روسیې او چین چې امنیت شورا کې د ویټو حق لري له پایله د امریکا په ملاتړ دې وړاندیز سره خپل مخالفت څرګند کړی وو. پریکړه لیک ته د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو له ناکامې رایې ورکونې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي امنیت شورا دې کې پاتې راغله چې ایران حساب کتاب تکې نه وي. پامپیو ویلي پر ایران د وسلو بندیز د نه غځولو پریکړه به ایران چې د ده په خبره د نړۍ په کچه د ترهګرو لومړۍ درجه ملاتړی دولت دی، د ته هیواد ته به دا لاره برابره کړي چې وژونکې وسلې واخلي او خاتمې کړي. ویلي امریکا خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې دغه تېروتنه چې اوس د په ټکو امنیت شورا کړې بیرته سمه کړي. پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 غړو له ډلې دو غړو مثبته، دو منفي او یولس نور ممتنې یا سپینه رایه ورکړه. واشنگتن دې رایه چونه کې حتی هغه نه رایه هم ترلاسه نه کړې چې په وړاندې یې چین او روسیې د ویټو له حق استفاده کړې وای. په ملګرو ملتونو کې د چین ماموریت به بیا پر خپله ټویټر باندې لیکلي چې دې پایلې وښوده چې یو اخیستوب هیڅ ملاتړ نشي خپلولی او زور به ازمایل هم له ماتې سره مخامخ کیږي. په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ چې کوم اټومي تړون لاسلیک شو په هغه کې راغلي چې په ایران به د وسلو بندیز د 2020 کال د اکتوبر په 14 یعنی شاوخوا 2.5 میاشتې وروسته پای ته رسیږي. هغه مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په خپل 2021 نمبر پریکړه لیک کې دا موضوع تایید کړی و. امریکا بیا له دې وړاندې ګواښ کړی و چې د ایران د وسلو بندیز تمدید نشي، دوی به پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه له سره ولګوي. هغه ګام چې د کارپوهانو په باور امنیت شورا بل کړکېچ سره مخامخ کی. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر کیلی کرافت ویلي د 2021 نمبر پریکړه لیک لمخې امریکا دا حق لري چې د امنیت شورا د پخوانیو پریکړه لیکونو مخه ونیسي. نوموړی ویلي امریکا به پر ایران د وسلو د بندیز په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي او دغه راز روسیې او چین او د اروپا هغو هیوادونو چې د ایران سره یې اټومي تړون لاسلیک کړی و لکه جرمني، فرانسه او برېټانیا، دوی هم بیا غبرګون ښودلی د امریکا د دغه ادعا په وړاندې او د امریکا دغه ادعا یې تر پوښتنې لاندې راوستلې. دوی ویلي چې امریکا اوس دغه یو حق نه لري چې د ملګرو ملتونو په پخوانی پریکړه لیکونه رات کړي، ځکه چې امریکا د 2013 کال کې د دوی په ټکو په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووتله او دوی وایي چې امریکا پر ایران له مخکې بیرته بندیزونه لګولي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تختروانچی بیا ویلي که امریکا او امنیت شورا پر ایران بندیزونه ولګوي نو دوی به ورته نامحدود ځوابونه ولري چې په خبره یې مسولیت به هم د امریکا او د دې ګام د نورو ملاتړو غاړه وي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
فاطمین زواک په ایران کې یو غونډه راوللې چې د افغانستان تر څنګ د نورو هیوادونو شي یو غړو هم پکې برخه اخیستې ده. په دې غونډه کې دا خبره هم شوې چې برخه والو ویلي تر هغه چې په سیمه کې امریکایي پوځیان حضور ولري دوی به په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. دوی د سپای پازران انقلاب د قدس واک د قمندان قاسم سلیمانی د غچ اخیستلو خبره هم کړې ده. سلیمانی په جنوري میاشت کې د عراق پلازمینه بغداد ته څیرمه د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. په فاطمین زواک کې د افغانستان ځینې شیعه وګړي هم شامل دي چې د ایران د جګړې لپاره سوریې د ایران د خوا د جګړې لپاره سوریې ته لیږل شوي چې د ولسمشر بشار الاسد په ګټه په جګړه کې برخه واخلي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر خوشحال خلیل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. خلیل صاحب خبرونې ته شرغلست. په پیل کې اداره تو اس چې په ایران کې دا غونډه ولې په داسې وخت کې رابلل کېږي چې په سیمه کې کړکېچ هم زیات شوی او ایران خپل هم له نړۍ سره په شخړه کې ده؟
مننه صالح صاحب. خدای دې وکړي چې تاسو اول سلامونه وایم بیا درنو ورځونکو ته. دغه غونډه چې د ایران په مشهد ښار کې د رابلل شوې ده دا تصادفي نه ده، او دلته په افغانستان کې د سولې پروسه روانه ده، او د سولې پروسې په جریان کې ممکن د افغانستان دغه روان جګړه جنگ یا بیخي بند شي، سوله وشي، او یا هم دغه خشونت کم شي. نو په دواړو حالتونو کې ایران غواړي چې ځان چمتو کړي افغانستان کې چې هغه کوم فرصتونه راتلونکي کوم فرصتونه چې دي په افغانستان کې د دوی لپاره هغو کې دوی خپله برخه ولري او فعال نقش ولري. نو په دواړو حالتونو کې که چېرته په افغانستان کې خشونت کمیږي او یا سول راځي، نو دلته د افغانستان د حکومت یا دولت هغه سنی هیوادونو سره روابط زیاتیږي، خصوصا عربستان سعودي سره. نو دلته ایران مخکې نه مخکې دلته غواړي چې هغه خپل هغه نیاباتي جنګیالي سي دي چې مخکې د اکثره دغه فاطمین سي دي، اکثره افغانان دي او افغاني وزر بیادیږي چې دوی په سوریه کې جنګېدلي او د سوریه کې وضعیت نورمال کېږي. نو دوی دغه وخت کې غواړي چې افغانستان کې راتلونکو برنامو لپاره هغه کوم اهداف سي دي هغې لپاره استفاده کړي او په دغه طریقه باندې یو ډول امادګي لري. ځکه خو یې دغه غونډه په مشهد کې نیولې ده، یا مثلا په دغسې اساس وخت کې نیولې ده چې مشهد د افغانستان سره په پوله پروت ده. نو دغه
خلیل صاحب، فاطمین زواک څومره دا توان لري چې د ایران هغه نیابتي جګړې یا اهداف چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه پر مخ بوزي او عملي کړي؟
یو خو د عملي اړخ نه په افغانستان کې که موږ وغواړو که ونه غواړو، افغانستان کې یو 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 د پام وړ شیعه ټولنه لري چې دلته دوی تقریبا په دغه افغانستان کې چې کوم د قدرت خلا رامنځته شوی، او تېرو څلوېښتو کلونو کې مختلفو وختونو کې دوی دلته دوی هجرت کړی ده، افغانانو هلته د اهل تشیو او د دې حکومت کې دوی نفوذ لري، عملاً کار کړی ده. نو دوی هر وخت کې په کابل کې چې کوم مذهبي ورځې نمانځل کېږي، هغه که د خمینی ورځې دي او که نورې ورځې دي، نو دلته فعال دلته دوی خپل همیشه غوښتی ده چې هغه د قدرت نمایش په نرمه توګه باندې خپل وړاندې کړي، خپل نفوذ وښیي د افغانستان کې چې ایران دومره نفوذ لري. خو دا چې د اول ځل ده چې دوی یوه نظامي برخه ته دومره اهمیت ورکوي د افغانستان په برخه کې، نو دوی کولی شي همیشه که چېرته داسې وضعیت راځي مخکې ته لکه خشونت کمیږي یا سوله راځي، چې هغه سوله یا هغه خشونت کمېدلو کې د ایران هغه نفوذ ته چې دا مخکې جوړ کړی ده هغه ته تاوان رسېږي. نو طبعا دوی د فشار په توګه باندې کولی شي دغې ډلې نه په افغانستان کې استفاده وکړي یا په نامنۍ کې استفاده وکړي او معمولا نامنۍ کې ترې استفاده کولی شي چې بالاخره دوی مطمئن نه دي د افغانستان په راتلونکي وضعیت باندې. که چېرته امریکایان وځي نو دوی ته به سره هم وضعیت راځي. نو په هر حالت کې دوی باید دوی خپل هغه چمتووالی ښیي.
په ایران کې د فاطمین ځواک دا غونډه چې د غچ اخیستنې او د مبارزې د دوام خبره پکې کیږي، د افغانستان د سولې پروسې سره څومره ارتباط لري؟ ځکه چې د سولې پروسه هم مهمې مرحلې ته ننوتلې ده.
دا مختلف مختلف چې ادونه وکړه دا تقریبا زیات نه زیات د سولې پروسې پورې اړه لري د افغانستان ځکه د نور عوامل نه لکه تاسو چې مخکې ورته په خبرونو کې اشاره وکړه چې ایران په همدا اوس امارات سره یا مثلا نور عربي هیوادونو سره هم د اسرائیل سره د خلکو سره مشکلات لري په سوریه کې مشکلات لري هغه نړیوال بود نه علاوه په افغانستان کې چې کومه سوله کېدونکې ده په دې کې ایران د دغه فشارونو په طریقه غواړي چې ادي اقل یا ځان په دې سوله کې داخل کی او یا ادي اقل ورته یو امتیاز ترلاسه کی لکه مخکې چې کوم تغیرات په افغانستان کې راغلي 2001 کال کې هغه وخت چې امریکا او ایران په خپل کې سره همیشه دغه سلور لسیز سره په تخاصم کې وو حتی په هغه وخت کې هم چې کله امریکایي ځواکونه ناتو ځواکونه افغانستان راتلل نو ایران سره یو ډول تفاهم سره وو یو ځینی تفاهم سره او بیا دغه نجیب دلته طالبان نظام چپکولو کې هم مرسته کړې وه نو په دغه حساب باندې نو دغه په پرتله کې هر تغیر راځي کاغه سولې کاغه د خوشنط کمخ کی نو د افغانستان د نظام په اډانه کې کچیرته د دوی په هغه وختنی هغه نفوذ هغه دوی چې فکر کوي چې په ډیرو شلو کلمو کې تر لاسه کړی ده هغه ته کوم ضرر رسیږي نو ممکن دا دغه یو اشاره ده د دې چې مون کوله سو بیا هم نظامی توګه هم په افغانستان کې هغه خپل اهداف تعقیب کوي.
بلې خلیص په لنډه کې پلانډ ټکو کې راته وایست اوس د افغانستان حکومت سو کړی چې لوی خو هڅه کوي ایران سره دوستانه اړیکې ولري لبلې خو هڅه کوي چې د امریکا ترڅنګ وي او د مهمه شریک په توګه د ځان ترڅنګ ولري حکومت څه کولای شي؟
د افغانستان حکومت په تیر شلو کلونو کې د ایران سره ډېر ښه ډیپلوماسي لرله د پولي په سر کوم اختلاف نه لرل او عملانه روابط ډېر حسنه وو سره لګي چې امریکای سره یعنی د امریکای او د افغانستان حکومت د خپل ډیپلوماسي د لارې د امریکای او د ایران ترمنځ دغه تعادل ساتلی وو خو اوس که چېرته دا تعادل خرابېږي نو هغه یو علت دی همدغه یي چې د فاطمینو ډله یې ځکه دې نه مخکې د افغانستان حکومت د ایران له حکومت نه غوښتنه کړې وه چې دغه ډله لغوه کړي نو که دا نه لغوه کېږي او لا پسې مضبوطېږي او د افغانستان پولې ته څېرمه دي همدغه رقم تحرکات یا غونډې ته دوام ورکوي او هلته د غچ اخیستنې خبرې کوي او د غچ اخیستنې لپاره هم د افغانستان د ځمکې نه د استفادې خبره کوي یا د قاسم سلیماني د غچ او د انتقام خبره کوي نو د افغانستان حکومت کولای شي چې دغه موضوع په نړۍ سره شریک کړي نړیوالو سره شریک کړي امنیت شورا سره شریک کړي دغه یو تهدید په توګه وګڼل شي او دغه تورستي دغه ډله ممکن وګوري چې دغه په یو تورستي ډله په توګه د تور لیست کې شامل شي نو د سره کدا کار کیږي نو تبن د ایران او د افغانستان اړیکې خړې پړې کیږي په داسې حال کې چې ایران او د افغانستان حکومت په اقتصادي برخه کې په ډېر سخت شرایط کې بل سره همکار پات سی وی دی حتی د کورونا په وضعیت کې چې ټول په افغانستان پولي وټللې ایران خپل کلي خپل پرانستې وي هم دا اوس چابهار مطرح ده ډېر ګډي پروژې لري نو دا د وضعیت ته تاوان رسول شي د دوه هیوادونو اړیکو ته ډېر زیان رسول شي.
ډېر مننه د سیاسي مسایلو تحلیلګر خوشاله خلیل و چې په ایران کې د فاطمینو ځواک د روسي غونډي په اړه څرګندونه کولې. په دې غونډه کې برخوالو کسانو د قاسم سليماني د غچ اخیستنې خبره کړې ده. دغه راځي ویل دي چې که په سیمه کې امریکایي پوځیان حضور ولري د دوی مبارزه به دوام پیدا کوي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمره
ولا اوس به خاطر پر دې سره ته وای چې په کابل کې نن ورسپونه څه خبره کړي.
هوا دولتي ورسپانه خپل سر مقاله په دې ټکو پیل کړي د تلپاتې او بایزت اصول لپاره بشپړه تیاری. ورسپانه وړاندې لیکلي افغان حکومت د تلپاتې او بایزت اصول لپاره بشپړه تیاری نیولای او د هغو څلور سو خطرناکو بندیانو د آزادیدو لړۍ پیل کړي چې په کابل کې د سولې مشورې ته لوی جرګې د آزادیدو په اړه ولسمشر غنی ته مشوره ورکړه او ولسمشر غنی هم د هغوی د آزادیدو فرمان صادر کړ. د ورسپانه په حواله د یاد شمیر زندانیانو د آزادیدو لړۍ د اتیا تنو زندانیانو پر آزادیدو پیل شوه چې دای لومړی جو پاوه زندانیان د چرخپل له زندانه د کابل په بیلابیلو سیمو کې آزاد کړل شول. د سرمقالې لیکونکي په باور طالبانو اندېښنه ښکاره کوله چې ګڼې د چرخپل له زندانه د طالب بندیانو د آزادېدو پر مهال به داعش ډله دا زندانیان تر برید لاندې راولي، او د هغوی په خبره چې ګڼې د سولې پیلېدونکي لړۍ به له خنډ او ځنډ سره مخ کړي، خو دا شکونه بې ځایه دي. ویسا ورځپاڼې خپله مقاله په دې ټکو پیل کړي: د ډونالډ ټرمپ لخوا پیل شوې د افغان سولې پروسې هسې هم تر اوسه زیات وخت ونیوه، صرف په دې وروستیو کې تحرک لږ زیات شو. ورځپاڼې لیکلي د دوهې تړون پر اساس د بندیانو خوشې کېدو کې هغه وخت سرعت رامنځته شو چې د امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ولسمشر غني ته تر اختر مخکې شپه باندې ټلیفون وکړ، او د پاتې 400 طالب بندیانو ته نه خوشې کولو په اړه یې خبرداری ورکړ او تهدید یې کړ. د سرمقالې لیکونکي په باور ولسمشر غني لویه جرګه په لومړي سر کې د سولې پروسې پر وړاندې د خنډ ایجادولو لپاره په نظر کې لرله. خو د پمپیو همدغه ټلیفون او د جرګې د افتتاح په ورځ د امریکایانو اعلامیه او د لویې جرګې په خیمه کې د هغوی توضیح کول د جرګې باعث شول چې جریانات بله خواته مخه کړي. د سرمقالې لیکونکي وایي چون د افغانستان خلک سولې ته تږي دي، نو جرګې پریکړه وکړه چې پاتې طالب بندیان دې خوشې شي او بین افغاني خبرې دې ژر پیل شي.
د ولس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
پنځه افغان سرتیري د روزګان ولایت په ترینکوټ ښار کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییزو بریدونو کې وژل سوي دي. د روزګان د والي ویاند زړګي بادي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه تېره شپه سوي او د دواړو لورو ترمنځ جګړه یو ساعت دوام کړی چې په ترڅ کې 15 نور سرتیري ټپیان سوي هم دي. ښاغلی بادي وایي چې په یکلنګي او صوفیانو سیمو کې د یادو بریدونو پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو وایي د شمېر په اړه کره معلومات نه لري. اخوا د کونړ څخه هم راپورونه وایي چې دوه پولیس په درې ولسوالیو مروري، غازی آباد او دانګام کې د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي د بریدونو تېره شپه د افغان ځواکونو پر پوستو شوي دي. د کونړ د امنیت قمندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په متقبلو نشته کې وسلوالو مخالفینو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دواړو پیش په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د صنایعو سوداګرۍ وزارت وایي د تیر کال د لومړۍ اوو میاشتو پرتله 9.8% د هیواد صادرات د هوایي دهلیز له لارې زیات شوي دي. د دې وزارت مطبوعاتو برخې مسؤول جواد دبیر نن ازادي راډیو ته ویلي سره له دې چې کورونا وایرس روان کال په لومړۍ دوو میاشتو کې د افغانستان د صادراتو کچه راکمه کړې وه، خو د خصوصي سکتور او د حکومت په هڅو سره دغه اوښتي زیان بیرته جبران شو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د امریکا له خوا وړاندې سوی پریکړه لیک رد کړ. پر ایران د وسلو اوسنۍ بندیز په اکتوبر کې پای ته رسیږي. د بیلاروس د ولسمشرۍ په ترسره شوو انتخاباتو کې د الکساندر لوکاشینکا اصلي سیالي سویتلانا تسیخانوفسکایا له خپلو پلویانو غوښتي چې له خپلو رایو دفاع وکړي. د موړي پرون له لیتوانیا څخه په یو ویډیویي پیغام کې د اونۍ د پای په رخصتیو کې د اعتراضونو پر دوام ټینګار وکړ، او هغه هیوادونه چې د کورونا وبا زیات ځپلی د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر اعلان کړل. په دې هیوادونو کې امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، فرانسا او اسپانیا شامل دي.
د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکه مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خي امټم پټامین تولید او استعمال ډیر سوی دی، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
بدخشان ولایت ته د نږدې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي موادو د قاچاقو مخاوني بل شوه. د تخار ولایت امنیه قمندان سید میراج الدین سادات رسنوي ته وویل 1990 کیلوګرامه امونیم کلورایډ هغه مهال په تخار ولایت کې ونیول شول چې په یو موټر کې پټ کړای شوی او له کندز ولایت څخه بدخشان ته قاچاق کول. دا مواد د هیروینو د تولید په هدف بدخشان ته قاچاق کېدل چې په توری دوه کسان هم نیول شوي دي. په وو ولایتونو کې د نشي موادو ولس خرڅون کې ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې په نیمروز، کابل، فاریاب، پروان، تخار، بغلان او کاپیسا ولایتونو کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې د نشي موادو ولس خرڅون کې د دې موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شو. له نیول شویو کسانو څخه نږدې 10 کیلوګرامه هیروین، چارس، ښیښه او نشه یي ګولۍ نیول شوي دي. په نیمروز او تخار ولایتونو کې لسګونه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې د دې ریاست روغتیایي کارکوونکو د پولیسو په مرسته د نیمروز ولایت له مرکز زرنج څخه 10 معتادین او د تخار ولایت له مرکز سالخانو څخه 9 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یې معرفي کړل. په دې دوو ولایتونو کې د معتادینو د راټولولو پر مهال د نشه یي موادو خرڅونکي هم نیول شوي دي. او د ونی وروستۍ پیښه دا ده چې امنیتي ادارو نږدې 12 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولي او عدلیې او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیې او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل دا 12 کسان د 12 پیښو په تړاو له نشه یي موادو سره یو ځای نیول شوي او دوسیې څېړل کېږي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیې او قضایي مرکز محکمو په تېره یوه اونۍ کې د نشه یي موادو 8 قاچاقکوونکي په 5 کالو بند باندې محکوم کړي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د خی یا میټام پټامین تولید او استعمال ډیر سوی دی.
استفاده مواد مخدر مصنوعي د یک از و شیشه یا پټامین در مجموع در افغانستان رو به افزایش است.
په یو راپور کې بواوري چې په پکتیا ولایت کې د معتادو ماشومان شمیر ډیر سوی دی.
په پکتیا کې متدین زیات دي، نو خاتمن مشمان هم دي ته مساعد دي او دوی هم دي روګیدولو چانس لري.
په هلمند ولایت کې د متدینو د درملنې یو روختون درپیژن.
دا درملنې وروسته تر یو کال پورې موږ د تعقیبي پروګرام مخو او موږ صحوی تمنه دي چې دیو الفزي حاکم تعقیبي د پروګرام کې تعقیبيږي.
یو متد وایي چې د نشول عمل می اولادونه له خوندځ څخه پاتې سول.
پودری کی دغه ملام شي اعتبار څوک نه کوي. پن وبورور معنا بیزار شو. ما ته وای تورک شي بچیان دی ورک شي هر چیر ته دې بچیان بزال سره پوز.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه هم لرو.
څومره شر بیر سره اخلي
بس انور جانه پختره مکوا کور مو خراب شو.
ولی خدای دې خیر کی څه پیښه شو؟ اوهو دا کاری دی ولی په وینه سره دی.
بس پختنه مکوا کستا خبره مو منله وې اوس به مداسې ګلالۍ کلیوال نه ځواني مرګ کېده.
اوس په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خی یا میټام پټامین په نوم د نشه یي موادو د تولید او استعمال د ډیروالي خبر ورکوي. په 2000 کال کې په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کلنۍ راپور ښیي چې په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د ښیښې تولید او نړیوالو مارکیټونو ته یې قاچاق ډیر سوی دی. د افغان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې هم دا مني چې په هیواد کې د ښیښې تولید او استعمال ورځ تر بلې ډیریږي او دولت یې د تولید او قاچاقو د مخنیوي شرایط سخت کړي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان کلنۍ راپور چې په 2000 میلادي کال کې په روغتونونو، بندیخانو او د نړۍ په کچه د نیول شویو نشه یي موادو د راپورونو پر اساس چمتو کړی راغلی چې په افغانستان کې د ښیښې په نوم د کیمیاوي نشه یي موادو تولید او استعمال ورځ تر بلې ډیریږي. د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د ښیښې د تولید له پیل څخه معلومیږي چې د هر کال په تیریدلو سره یې تولید ډیر شوی او په دې هیواد کې ډیره تولید شوی ښیښه د بالکان له لارې اروپایي بازارونو ته قاچاق کیږي. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل دې مرکز ته له لیږل شویو دوسیو څخه معلومیږي چې په تیرو شپږو کلونو کې په افغانستان کې د ښیښې قاچاق ډیر شوی دی.
شروع سال روان تا به ماه ختم ماه چهارم
در روان دیار لسوانه نویم کال لپایل چخنیولی بیاد دی کال در سلورم میاشتی تر رستوی و پوری پا مجموعی دول لشپارس و ولایتون خادلی او قضایی مرکز تا اتش پیت قضیه رسیده لی چی در طول و نیولسوی و نشهی مواد و ست پاس دوست و درویس کلوگرام یکی خد چی در تیرو کلونو پا پرتلای اندازه دیر سویده
سیر سدودی داره.
د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې 9 کیلوګرامه، په 2018 کال کې 120 کیلوګرامه او د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 655 کیلوګرامه خیخانیول شوې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې د نشئی موادو د کنټرول د نړیوال بورډ له قوله راغلی چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د سیودوفیدرین په نوم د کیمیاوي موادو قاچاق د ښیښې تولید ته زمینه برابره کړې ده. د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي ښیښه درېیمه کټګوري نشئی مواد دي چې په افغانستان کې ډېر کاریږي او قاچاق کوونکي د لا خپرېدلو هڅې کوي.
استفاده مواد مخدر مصنوعي
د کیمیاوي نشئی موادو کارول چې یو یې هم ښیښه یا میټام پیټامین دي په افغانستان کې مخ پر ډېرېدلو دي. دا مهال له تریاکو او هیروینو وروسته ښیښه درېیمه کټګوري نشئی مواد دي چې کارول کیږي. د ډېروالي دلیل یې دا نه دی چې ګواکې نوي کسان ورباندې اخته کیږي، بلکې د نشئی موادو د قاچاقونکو ستراتیژي دا ده چې د زړو نشئی موادو پر ځای نوي نشئی مواد رواج کړي تر څو معتادین ډېر خوند ترې واخلي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په روغتونونو کې له بسترې شوي معتادینو څخه ترلاسه شوي سروې ښیي چې دوی اوس د نباتي نشئی موادو پر ځای کیمیاوي نشئی مواد کاروي. د کیمیاوي نشئی موادو له ډلې څخه نشئی ګولۍ دي چې له بهر څخه افغانستان ته قاچاق کیږي، خو د ښیښې په نوم نشئی مواد بیا په افغانستان کې دننه تولیدیږي.
مرسلین ارسلا و چې په افغانستان کې د ښیښې د ډېروالي په اړه راپور راوراوه.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. په پکتیا ولایت کې د معتادینو د شلبستریز روغتون مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر سوی چې له امله یو شمیر ماشومان هم په نشو باندې اخته سوي دي. دوی زیاتوي چې د معتادو ماشومانو د درملنې مرکز نه لري، ځکه یې نو د درملنې لپاره کابل ته لیږي. په دې اړه به له پکتیا ولایت څخه زموږ د همکار احسان آرین راپور واورو.
په پکتیا کې په نشه د اخته ماشومانو شمیر ورستربلې ډیریږي چې د وضعیت پکتیاوال د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. موږ د معتادو ماشومانو د موندنې په لټه کې شو. په دوو ورځو کې مو 12 داسې معتاد ماشومان وموندل چې عمرونه یې د 12 او 13 کلونو ترمنځ وو، خو دوی له رسنیو سره خبرې نه کولې. د الیاس په مستعار نوم یو معتاد ماشوم چې خپل اصلي نوم نه اخلي وایي په 10 کلنۍ کې د نږدې خپلوانو لخوا لومړی په سیګریټو، نسوارو او بیا وروسته په نورو نشو اخته شو.
اول ورپسې چارس کول کیزونس د پاکستان کې ای تر زمانه سه ای خښته کور بوم چې کو باسم دغه سه بو دغه غندې غتر زمانه بوم هغه غړ سلا کړو سیګریټ دغه سه دی وایو کاش کړڅه هرڅه پریږدي شو.
د الیاس ژوند له نشه وروسته ډیر تریخ شوی او د خپلو همزولو په منځ کې د یوازیتوب، سپکاوي او کمزورتیا احساس کوي. دی د زده کړو او ښې روغتیا ارمنجن دی او خپلو هغو همزولو ته ځورېږي چې هغوی ښوونځي ته ځي او دی نشه کوي.
یعنی څنګه خوړینې د غر شی مخکې څنګه خودمایي مزغب هم ختم وي، امیر صاحب څنګه پاکستان پیږوي، پلور صاحب پاکستان پیږوي، څنګه ورانه بو څنګه دوا خپل کېږتون د پاکستان سره پیږي واخ په نرسه تیروي.
دا یوازې الیاس نه دی چې د نشې په لومه کې باندې، بلکې په پکتیا کې ګڼ شمېر داسې ماشومان شته چې د سیګریټو او نسوارو ترڅنګ نور نشې هم کوي، خو د کورنیو مشران ترې خبر نه دي او یې هم په مخنیوي او درملنه کې پاتې راغلي. پا په پکتیا کې د معتادینو د درملنې د شل بستریز روغتون مشر ډاکټر عارف وایي چې په دې ولایت کې معتادین ډیر شوي چې دغه کار پر ماشومانو هم ناوړه اغېز کړی او د دوی درملنه هم ټکنۍ کړې ده.
په پکتیا کې متدین زیات دي، دوی هم هماغه زده کوي او هماغه نشه کوي. دوی وایي چې مور پلار مې چې دا کار کوي خو دا به ښه کار وي، نو ختمن ماشومان هم دې ته مساعد دي او دوی هم د روږدي کېدلو چانس لري.
په پکتیا کې د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې په نشه د اخته ماشومانو د نه درملنې ستونزې د حل لپاره څو څو ځله د عامې روغتیا وزارت ته وړاندیزونه کړي، خو د دوی په خبره تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
شه ټول ملت ور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته وحس
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په هلمند ولایت کې د معتادینو د درملنې یو روغتون درپیژنو. په هلمند ولایت کې د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون چارواکي وایي چې دوی تر یو کال پورې له هو معتادینو سره اړیکې ساتي او د ستونزو په حل کې ورسره مرسته کوي چې روغ شوي دي. دا چې دا روغتون نورې کومې ځانګړنې لري، معتادینو ته یې خدمات څه دي او د معتادینو د درملنې په برخه کې له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر اجمل فضلي سره مرکه کړې او په پیل کې مې په دې روغتون کې د درملنې د میتودونو په اړه پوښتلی دی.
په هلمند ولایت کې لومړی ځل دولت لخوا نه 5 بستریز روغتون جوړ کړل شو او یو بل 3 بستریز روغتون چې 15 کاله د تېرېدو څخه وروسته مواد مخدر وزارت له طرفه هم د دې روغتون سره یوځای شو چې په مضمون کې د 10 بستره کېدل چې بیا په 1400 کې 10 بستر نور سجدا په شو چې مجموعاً 10 بستره شو. موږ دلته صرف او صرف نارینه ناروغان چې دي تداوي کوو، خو متاسفانه چې موږ تخلي بستر د زنانو لپاره نه لرو.
کومې ځانګړنې دا روغتون لري چې نور روغتونونه یې نه لري؟
په دې کې واضح ځانګړتیا همدا ده چې موږ دلته صرف او صرف معتاد مریضان چې دي هغه داخلوو او درملنه کوو، او نور روغتونونه چې دي هغه ای پی ایچ ایس او بی پی ایچ ایس خدمات دي. په هغه کې هر نوع مریض چې وي هغه ولته وړي او هغه روغتونونه کې تداوي کېږي. زمونږ د روغتون د ناروغ د تداوي داخلي بستر ورځې چې دي 45 ورځې دي چې موږ دلته پاتې 45 ورځې څخه اوسخته وو خپل کوته لیږو.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخی؟ که دغه خپل میتودونه د درملنې طریقه اوریدونکو سره شریکه کړي.
د درملنې میتودونه په درې ډوله دي چې یو پری ټریټمنټ دی، یعنی هغه دوره چې مخکې د بستر نه د مریض سره کمکار کیږي هغې ته پری ټریټمنټ وایي، یعنی مریض داخل د بستر نه وي او بستر ته آماده کیږي. نو په هغې کې زمونږ کارمندان ساحې ته ځي، په ساحه کې هلته آګاهي عامه کوي، تشویقوي تر څو آماده شي بستر ته، او سکریننګ یا غلبلګیری ورته وایي چې په دې کې د روغ کسان د منځ څخه ناروغ مریضان را وباسي او روغتون ته انتقالوي. او دویمه مرحله چې دا د هغه ټریټمنټ دی چې هغه په داخل د روغتون کې د هغې تداوي کیږي، چې هغه 45 ورځې داخل د روغتون ټریټمنټ کې. بیا دوه مرحلې چې یو په ډیټاکسفیکیشن دی او په پښتو کې ورته زهر لړلې مرحله وایي، چې په دغه مرحله کې هغه زهر چې دی اوس کولی دي هغه د دوی په وجود کې موجود دي، او په دغه مرحله کې د دوی د وجود څخه دغه زهر چې دی لرې کیږي. بیا دغه مواد چې دي په سرفر کوي، بعضې مواد چې هغه د ډیټاکسفیکیشن یا د زهر لړلې مرحله چې ده هغه 15 ورځې ده، او د بعضې مواد چې ده هغه هم تر 2 ورځې پورې ده. چې کله 15 یا 2 ورځې تیر شي بیرته د دریحاب مرحله ته وایي یا بیا رغونې مرحله ته وایي، هغې ته اوراوړي چې په دغه مرحله کې بیا د مریض سره داخل د روغتون کې صحیح مشورې کیږي، انفرادي مشورې کیږي، ګروپي مشورې کیږي، دینی معلومات ورکول کیږي، او همدارنګه سهار او ماښام هغې ته سپورت ورکول کیږي، او ورسره روانشناسان او ډاکټران صاحبان د تا په مختلفو میتودونو باندې درملنه کوي.
یو موتاد څنګه کولای شي چې ستاسو روغتون کې ځان بستري کې کې دغه د پروسې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
موږ هلته عمومي پی ډي عمومي راجستر لرو چې هلته راځي خپل نوم راجستروي په روغتون کې. نوم لیکنه وشوه بیا هغه ګوري که چېرته په داخل د بستر کې زی وي خو لس ورځې پنځه لس ورځې بعد هغه په ذهن باندې کار کېږي، هغه ته دا مشورې ورکول کېږي چې دا باید ورځ تر بلې خپل مواد رقم کړي، مستقیما نشي داخلولی. نو دغه مرحلې چې کله تېرې کړي نو بیا مریض موږ کولی شو چې داخلې بستر ته انتقال کړو.
په لنډ ډول ډاکټر صاحب دغه د بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه راته معلومات راکړي.
خدمات د دې ټول دولت د فانه دي، دوا ورکول کیږي، بستر ورته آماده کیږي، ورزش ورکول کیږي، دینی درس ورکول کیږي، انفرادي او ګروپي مشورې ورکول کیږي. روانشناسان د دې په ذهن باندې کار کوي تر څو د دې ذهن کې کوم تغیرات چې مخکې موجود و هغه له منځه یوسي. همدارنګه د ژوند مهارتونه دې ته ورزده کول کیږي چې باید په آینده ژوند کې دوی باید کوم مهارتونه کار واخلي او خپل ژوند څنګه مخته یوسي.
له درملنې وروسته مو خدمات څه دي؟ کله چې یو څوک جوړ شي کلن راته وایس
زمون کارمندان د ټلیفون د لارې یا چې زه دې لري وي هغه ټلیفون باندې تعقیبوي او یا ساحې ته ورځي یا کور ته ورځي مریض تعقیبوي چې آیا دا جوړ دی که بېرته په ریلپس یا دوباره معتاد شوی دی. بعضې مریضان دي چې هغه موږ راغواړو د ټلیفون د لارې مرکز ته، دلته ورسره خبرې کوو، معلومات یې الو چې ستاسو ژوند څنګه تېرېږي، طبیعت معتاده یې، همداسې روغ پاتې شوی دا درملنه وروسته تر یو کال پورې موږ دغه تعقیبي پروګرام مخته وړو. او زموږ صحوي ټیمونه دي چې دوی هلته ځي، حاکم تعقیبوي، دلته په روغتون کې تعقیبېږي او په ټلیفون د لارې هم تعقیبېږي.
هلمند کې خو یوازنی ولایت د افغانستان په کچه چې ډېر مخدره مواد هلته کرل کېږي، ممکن معتادین هم ډېر وي. د معتادینو په برخه کې له کومو ستونزو سره مخ یاست؟
دلته یو مشکل دا دی چې زموږ ساحه د یو د ښار نه ډېر لرې پرته ده. د برق غټه ستونزه لرو چې په روغتون کې نو برق نشته دی. دویمه ستونزه مو د خوږو اوبه ده چې دا ساحه چې ده اوبې خوږې نه دي، تروې دي، د څښلو لپاره ماده نه دي. دغه دوه غټې ستونزې دي چې دې سره موږ مخامخ یو.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوه د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. د لغمان ولایت 25 کلن سید عالم په ایران کې معتاد او له 1900 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې د اولادونو نفقه او روزنه نشي کولای او د نشو له عملې اولادونه ښوونځي ته نشي تلای. دا چې سید عالم ولی په نشو باندې اخته سو او نور له څه ډول ستونزو سره مخ دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ولس کاله کېږي ما نشه کړې، اته کاله مې تاریخ اسکلې ده، اته کاله پوډر او اصلي عملی ایران کې شوم. بس یو وطندار ما ته اجازه تاریخ و دوه نفر کار پکې بیا خو ما بدبختی شیطان کار و بس لاړه ما تاریخ مې وسکله او رښتیا مې کار مې کول نه منه مې غاری جګول مې پوهېدم نه مې ملت جوړول پوهېدم مې ځان نه پوهېدم. آخری وخت ورسولم بس پلوان نه ورونه ټول ما نه نفرت کول. شپږ میاشتې ایران پاتې شوم، هغې نه راغلم بیا اردو ته لاړم. اوه کاله مې اردو وظیفه اجرا کړه، اردو نه راغلم رسخت کورنۍ پرې نه خوده، ماته ویلې بس نور اردو ته مرځه. لاړم بس خپلوانه مرګري راتله کور ته، بس هغه به نشه کول دوه هفته خو ما ځان ټینګ نور بس ښځه مړه شو روزانه بس بیا عملته واختم. بیا کورنۍ رانه مې ایر شو، بیخي بچیانم او ښځم جګرخونۍ نه مړه شو. کار مې کول خو داسې نه بیکار مې وخت نه تېرول. کله خمارو مبیا نه کار ته نشم تله، بیا کور کالی میں خرڅول. کله غلا میں کړی درو ونه پوډری غلا م کوي، پوډری کی بخي ملام شي، اعتبار سو نه کوي. پن ورور ما نه بیزار شو، ما ته وای تورک شي بچیان دی ورک شي. هر چیر ته دې بچیان بزال سره بوز پوډری شو ما جمعه نه پاتې شو، چا خپلوانن کورونه نه پاتې شو، دماغ نه ختم کړم.
کورنۍ به نه ده یو خبرې کول ما به شل خبرې کوم کله روغ ما زوی مې درې سن په مکتب یې وویل کله زه مشنون حال شوم زوی مې را مکتب نه هم پاتې شو او زندگی تباه و برباد کیږي کله محتاج شوم داسې شوم هغه لکه لګه لګه ماشوم دا غاښونه ټول محتادی مات کړی دا ګیره ما نه دی ما نه مشر ورور دی هغه یو تار سپینه نشته ما ګیره سپینه شو سر مې سپین شو دې دردونه دې غمونه محتاج نه دی نه څوک خیرات ورکوي نه څوک کومک کوي ډېر بد خاطره ده پټه مې خرڅ کړې ده او کور مې مثلا خرڅ کړې ده لس کوټه زید ښه ما ورور اخیستې ده بل چا سره ما خرڅول پنځه لک روپۍ راکول ما خپل ورور دوه لک روپۍ لس زره روپۍ راکړې هغه روپۍ مې ټول پوډر کړ یو لک شل زره روپۍ مې کلشنکو به اخیستې و شل زره روپۍ رانه لاړ یو لک شی به تاقي وای لس زره اخلم ته خمار شې ته ورته وای صحیح ده ما دواړه سترګو د لس زره شو ته اخله ما ته خالي پوډر راکړه
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډول لاره مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته د غشمیرو لاره ل مخسره په اړیکه کې شي 0995 30 40 0 9 22 155 او یا هم د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لاره خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه دا شه چې کبیر لخپل څو کلیوالو سره لیري و ولایت د تاریاکو نیخ وهلو ته ځي، خو څو ورځې وروسته یې مړی په وینو سور کور ته راوړل کیږي. دا چې کبیر څنګه او د چا لخوا وژل سو او اصل کیسه څه ده، دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
کبیر ته دروازه ور وټکاو، زه به دا موټر سکل لګ بغل ته ودروم.
سمه ده،
دا چې په اسانه نه خبرېږي په زورې ور وټکاو ظالما.
دا دی دا ځلې وګوره.
څوک یې؟ دا دی درغلم.
السلام علیکم کبیر، ستړی مشی؟
خیر ویسی تام ستړی مشی.
غفاره تام ستړی مشی.
خیر ویسی انورا تم ستړی مشی.
خدای دې خیر کی، څه خبره ده؟
خبره دا ده چې بس یو جوړه کالی ری واخله او راځه چې زوز له خیر سره.
زوره وره دا خو راته وای چې چیرته زو؟
په کار پسې زو.
څه ډول کار دی؟
د تریاکو نیک وکو.
یاره که رښتیا درته ووایم نو دا کار نه کوم.
لکه چې پیسه دار شوی چې دا کار نه کوې که څنګه؟
نه پیسه دار چیرې یم بابا، د یوه کلي خلک یو. تاسو خو مې پیژنئ چې تر تاسې ډیر غریب یم، خو دا خطر نشم منلی.
ساده څه خطر لري؟
زموږ په ولایت کې خو کوکنار نشته. تاسې خامخا نامنو ولایتو ته ځئ، هلته شپه ورځ جنګونه وي، په لوی لا ځان مړ کما. خدای به همدلته روزي راکړي، شاوخوا به په کار پسې وګرځم.
د دې ځای له کار نه څه نه جوړېږي، د نهج وهلو پیسې ښې ډېرې دي. شل ورځې کار وکړه او څو میاشتې بېغمه ورته کښېنه او خوره یې.
یاره چې هر څومره ډېرې وي په مرګ نه ارزي. څه لیونی خو نه یم چې په لوی لاس ځان ووژنم.
راځه ډارنه نه مړ کېږې، چې موږ نه مرو تا مېز بلا نه وهي.
تاسې لیونیان شوي یي، زه نه یم لیونی.
ښه چې نه ځې، نو موږ به لاړ شو. درنه لاړو؟
موږ لاړو، خدای په امان.
په مخه مو ښه. غفاره دلته څه کوي؟ تاو کبیر خو څو ورځې مخکې په نیش پسې تللی وای، دا څومره ژر بیرته راغلی؟
بس انور جانه پوښتنه مه کوه، کور مو خراب شو.
ولې؟ خدای دې خیر کی، څه پیښه شوه؟ اوهو، دا کالی دې ولې په وینو سره دي؟
بس پوښتنه مه کوه، که ستا خبره مو منلی وای اوس به مو داسې ګلالۍ کلیوال نه ځواني مرګ کېده.
زه پوه نه شوم، سمه خبره وکړه.
کالی مې د کبیر په وینو سره دي.
څه شی؟ د کبیر په وینو ولی په کبیر څه وشو
کله چې د دریاکو نیش ته لاړو نو درې ورځې مو ښه کار وکړه خوشحاله وو خو څلورمه ورځ د حکومت قوه راغله یوه خوا ته حکومت او بلې خوا ته یې دښمنان وو موږ یې په منځ کې بند پاتې شولو
ښه نو بیا مو څه وکړه
بس د سرو مرمیو باران جوړ شو ټولو منډه کړه زه او کبیر یوازې پاتې شولو
ښه ښه نو بیا مو څه وکړه
ما پروت کو او کبیر ته مې وویل چې ته هم پروت که مالا دا خبره نه وه پوره کړې چې کبیر په دا سر په مرمۍ ولګېد او ځای په ځای شهید شو
نو د کبیر مړی څه شو
تر ماښامه جنګ روان و ماښام مې کبیر په تیاره کې را پشا کړه او په ډېر تکلیف مې ځان سرک ته ورسه اوس ګورم چې موټر نه پیدا کېږي
موټر ولې نه پیدا کېده
خلکو وویل چې د حکومت مخالفینو په لارو سرکونو کې ماینونه خښ کړي دي یو ساعت مې لاره ووهله ایله چې مې موټر پیدا کړ نن سهار مې کبیر راوړه
نو اوس د کبیر جنازه چیرته ده
جنازه یې په کور کې ده زه دیرې ته ځم چې قبر یې وکینو
اوف خدای دې وبخي د بیچاره واړه واړه اولادونه او ځوانه ښځه پاتې شوه ښه ته درځه زه یو ځل کور ته ځم وروسته ځم ادیرې ته درځم
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
ساعت یک بعد از